سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته موزه سفي ولاستان ایک ځای خره لاس ویم پیل په خبرونو کوو. د خوړو د نړیوال پروګرام مشره سندی مکین وایي د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د دغه سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکنه کړي دي. نوموړي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښځې د نړۍ د خوړو د پروګرام د ملا تیر حیثیت لري او د دې ادارې 9600 ښځینه کارکوونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دغه پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار بندیز باید ولګول شي د منلو وړ نه دی. په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو استخباراتو نیولي وو پرون پنجشنبې خوش شول. په نیول شو خبریالانو کې دوه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او دریم د تنویر ټلویزیون لپاره کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې د نیول شو خبریالانو نومونه صفی الله وفا، نوراغا او غلام علي وحدت ښوولي او ویلي وو چې له طالب چارواکو سره له خبرو او موافقې سره سره د دوی استخبارات او امنیتي ادارې لا هم د رسنیو په چارو کې لاسوهنه کوي. د طالبانو استخباراتو د نیول شو خبریالانو د تور په اړه څه نه دي ویلي، خو د خبریالانو د مدافع ټولنو له غوښتنو وروسته پرون دا درې خبریالان خوشې کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې نن جمعه 15 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ټوټر پانه کلی چې له سوداګری، بانکونو او په شرایطو برابرو صرافیو او د پولي خدماتو له شرکتو غواړي چې په دغه لیلام کې برخه واخلي. د اقتصادي چارو د نظر خاوندان وایي د طالبانو اداره د افغانۍ په ارزښت کې د ثبات لپاره ډالر لیلاموي. پاکستان وایي د روان مالی کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر مالی کال د ورته مودې په پرتله په 100 کې 10 زیات شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون ویل د 2022 کال له جولای څخه د 2023 کال تر فبروري پورې افغانستان ته په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو غړی خانجان الکوزی وایي په وروستي یو کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلي. د تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 میاشتو کې چې د میوې او سبزیو د صادراتو وخت نه دی، پاکستان ته د افغانستان صادرات یو څه کم شوي دي.
د پاکستان واردات زمونږ سره تقریبا په مجموع کې کم شوي دي، ګرچې د پخوا په نسبت باندې په د اخرو 2 میاشتو کې ښه شوي دي، اما نسبت د نورو کلونو نه د تیرو کلونو نه دوی د 1 میلیارد نه هم راښکته شوي دي.
پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په زیاتېدو کې د سکرو ونډه تر ټولو زیاته ده. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکال په لومړیو دریو میاشتو کې په دغه ایالت کې 125 پولیس وژل شوي. د دوی په وینا په یاده موده کې پر پولیسو ټول ټال 25 بریدونه شوي، خو تر ټولو ډیر بریدونه په جنوري کې شوي. د سکال د جنوري په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو په 15 بریدونو کې 116 پولیس وژل شوي او 199 نور ژوبل دي. په دغو بریدونو کې تر ټولو خونړی د جنوري په 1 په پېښور کې د پولیسو په مرکز و چې 30 ډیر پولیس پکې وژل شول. د آذربایجان حکومت پرونو ویل د ایران د سفارت څلور غړي په دې خاطر لغوه لي خاوري استلی چې فعالیتونه د ویانا د کنوانسیون خلاف و. تر دې مخکې د آذربایجان د کورنوي چارو وزارت ویلی و شپکتنه د ایران استخباراتو ته د کار په تور نیولی. د آذربایجان د کورنوي چارو وزارت او د امنیتي خدماتو یا استخباراتو ادارې پرون په یو ګډ بیان کې ویل دا کسان د ایران د استخباراتو له لوري ګمارل شوي چې په آذربایجان کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د یونان یو مشهور زلزله پیژان په دې خاطر محاکمه کیږي چې د اپریل د لومړۍ نیټې په خاطر په دروغ ویلی و چې د غیواد په سانتوریني ټاپو کې ځمکه چوي او دا ټاپو په بشپړ ډول تر ځمکې لاندې ننوځي. د یونان د سونامي مرکز او د جیوډینامیک موسسې رئیس اکیس تسلنتس د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه انځور خپور کړی او ورسره یې لیکلي و چې د اپریل د لومړۍ نیټې د ټوکې مجرم د همداراز لیکلي په داسې هیواد کې اوسي چې د طنز په خاطر ورسره بد چلند کیږي، خو د ټوکې په سانتوریني ټاپو کې چې ډېر سیلانیان ورځي ټول خلک سخت وبیرول. دا ټاپو د 12مې پېړۍ پورې ستیکي د آتش فشان له کبله یو مخ ویجاړ شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې د خبرونه په تفصیل ولولې.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نور بس دی تشرغ لاست. زه ملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبانو حکومتي چارواکو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ افغان ښځې ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دغه سازمان سره دي کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز په سختو ټکو غندلی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې ملګرو ملتونو خپلو ټولو نارینه او ښځینه ځایي کارکوونکو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې کار ته نه حاضرېږي. د یو نوي اعلان څخه څو ساعته مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 33,000 کارکوونکو ته امر کړی و چې د 48 ساعتونو لپاره کار ته ولاړ نه سي. د طالبانو حکومت تر اوسه په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو د کار د بندیز د لامل په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پایلې به څه وي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې روبینا همدرد، اغلې عادله بهرام نظامی او اغلې قمر نیازی میلمنې دي. اغلې روبینا همدرد د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. اغلې همدرد، تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ چې زموږ سره خبرې وکړئ په دې خپرونه کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د دې پرېکړې له کبله چې شاوخوا د ملګرو ملتونو 33,000 کارکوونکي به د کار څخه محروم سي یا به کار ونه لري، دا به د افغان ښځو په برخه کې د افغانستان لپاره څه پایلې ولري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل راپورونو کې ورته اشاره وکړه، دغه پریکړې، دغه فرمانونه سره د دې چې په ښځو باندې محدودیتونه زیاتې او د دې ژوند د نورو ستونزو سره مخ کوي، د دې ترڅنګ بشري ناورین به یو لویه پایله وي چې موږ ټولنه به ورسره بیا مخ شي. متاسفانه افغانستان کې کوم اقتصادي وضعیت چې دی، دا یوه ستونزه نه ده، دا یوه وړه خبره نه ده، دا بشري ناورین دی. موږ او تاسو وینو چې ځوانان ټول د دې یوه لاره لري، باوجود دې چې پوهیږي چې د هېواد نه بهر د قاچاقبر سره تلل د دوی مثلا نته کېدای شي چې ژوند د پای ته ورسوي یا د خطر د مرګ خطر سره مخکه، خو بیا هم دوی ته غاړه ایږدي او دوی د هېواد نه وځي. ټولې کورنۍ یوه لار لري، هغه دا چې کوتوانېږي د هېواد نه بهر شي. هیڅوک خپل وطن په ښه توګه یعنی په نه دي خوشحاله چې پرېږدي، خو نن خلک دومره مجبوره شوي دي چې حتی کو د هېواد نه بهر دغه ګاونډي هېوادونه چې چندان اقتصادي او نور وضعیت یې هم نه دی، دوی ته هم یو ځای پیدا کړي، یو سرپناه او یو ژوند دوی ورته پناه وړي او د افغانستان نه وځي. د ټولې خبرې چې موږ ګورو، د دوی منشا، د دوی اساس همدغه بې ځایه فرمانونه یا همدغه دغه محدودیتونه دي چې ورځ د ورځ د افغانستان خلک په خاصه توګه ښځې ورسره مخ دي.
مننه اغلی همدرد، زبیرت تاسو ته راځم. اغلی عادله بهرام نظامی، تاسو ته هم شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم اغلی نظامی، لکه تاسو ته چې معلومه ده ملګرو ملتونو خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې د دغو کارکوونکو شمیر 33,000 کسانو ته رسیږي. دوی ته ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې کار ته نه حاضرېږي. دا په دې خاطر باندې چې مخکې د طالبانو حکومت او ښځینه کارکوونکو ته اجازه نه ورکړي چې دغه سازمان کار ته ورسي. ستاسو په نظر دا به په افغانستان کې څه پایلې ولري؟
مخکې لدی چې تاسو سوال ته ځواب درکم، تاسو ته د تاسو درنو اوریدونکو ته، قدرمنو میلمنو ته، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا د افغانستان وضعیت که موږ په عموم کې وڅېړو، اوسنۍ وضع همداسې چې د موږ قدرمنې میلمنې چې متاسفانه ما یې نوم سم ونه رویده او په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو بشري ناورین دی، یقینا چې بشري ناورین دی. موږ که د یوه طرف ته د میرمنو او د نجونو وضعیت ته وګورو او د بل خوابه عمومي د افغانستان د خلکو وضعیت ته وګورو چې په هغو کې نارینه هم د ښځو نه بهتره ژوندونه نه لري، او په دو آخرو کې کومه فیصله چې شوې ده چې افغان میرمنې نشي کړلای چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار وکړه او د کار مخه نیول شوې ده، او بیا بیرته په سیملال متحد یا ملګرو ملتونو نارینه وو ته هم پیغام ورکړی چې دی هم اته څلوېښت فکر کوم د اته څلوېښت مخه د دوی خپلو دفترونو ته نه رسي. که دو تا دست دقیقا دیر شو. یو خو اول افغانستان یو جنگ زپلی هیواد دیه، د څلوېښتو کالو زیات شو چې هلته جنگ دی، هلته کونډې ړندې یتیمان بې حد ډېر دي. داسې کورونه دي چې په هغو کورو کې ټولې مېرمنې دي، تقریبا د هغو مېرمنو شمېر دولسو تنو ته لسو ته تر زیاتو کمو ته رسي. نو کله چې دا مېرمنې مسؤلیت دی د نورو مېرمنو چې په ملګرو ملتو په دفترونو کې دی کار کوه، د دی غټ مسؤلیت دا وه چې دی د بشري مرستې ته دغو بېوزلو کورنیو پورې ورسېږي. نو کله چې د دو مېرمنو مخه نیوله کېږي، نو دی هم تاکید په دو کا چې باید مېرمنې د کوره ونوزي او د نامرام څخه خبرې ونه کا. نو دغه کومکونه به دغو مېرمنو ته چې په خپلو کورونو کې ناستې دي دو ته به دا کومک څخل ورسي. په دوهمه کټګوري کې کله چې ملګري ملتونه دو ته اعلان کا چې باید نارینه هم حاضر نشي، اول خو طالبانو چې دا اعلان کړی خلاف د منشور د ملل متحد دی. ملل متحد په هر هیواد کې مسؤلیت لري چې هلته دغو هیواد بېوزلو ته ځان د هیواد په خلکو باندې خبر کا چې هلته بېوزله خلک چې ډوډۍ نه ورسي، چې په فقر کې دي، چې د اجتماعي حقوقونه د سرغړونه کې باید په دغو ټولو باندې دی هغه خپل نظارت ولري. نو کله چې د دوی د کار مخه نیوله کې او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې کار وکړو، دا یقینا چې افغانستان به د په یوه ډېر غټ تدو خراب ګودال تلویدلی وي. د یوې خوا د معارف دروازې د نجونو په مخ تړل شوي. تاسو که د بشر تاریخ ته ځیر شئ، په ډېرو غټو مواردو کې بس په معارف غلی دی په هر ملک کې. کله ځینې علماو دا بیخي په اثبات سولی ده چې که تاسو غواړئ چې یوه ټولنه د خپل فرهنګ، د خپل تاریخ، د خپل دین، د هر څه نه پاتې شي او هغه تاسو غواړئ چې نابوده یې که هغه ټولنه، بهترینه لاره یې دا ده چې د مکتبو دروازې وتړي. نن په افغانستان کې همدی دا کار کوي او د افغانستان ګودال طرف ته کش کوي او افغانستان یو ګرداب ته اچول کوي. یو خو یوې خوا خو موږ دو مسلې ته ویو چې دلته خو د قدرتونو مسله ده، د قدرتونو د جنګ مسله ده. یقینا دلته د سیمې هیوادونه، د نړۍ هیوادونه خپل هدفونه ولري، اما خپل افغانان دلته څه مسؤلیت لري او ولې باید افغانستان سره یا د افغاني ټولنې سره په دې شکل یو چلند وشي؟ چې زه په خپله دا مسله ډېره خطرناکه ارزیابي کوم د افغانستان، ځکه د دو مخ نیوای ونشي او په ملګرو ملتونه په خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړم، نو یقینا چې د افغانستان خلک به ډېر غټ خطر سره مخ وي.
اوریدونکو، اغلی قمر نیازی هم له موږ سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. اغلی نیازی، ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. د نور بس د خبرونی موضوع هم دا ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ افغان شدې ته اجازه نه ورکوي چې له دغه سازمان سره د کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې ملګرو ملتونو خپل ټولو نارینه او ښځینه ځایي کارکوونکو ته امر کړی دی چې تر بلې خبرتیا پورې د کار ته نه حاضرېږي. تر دې مخکې اعلان کړی و چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 3000 کارکوونکو ته امر کړی دی چې د 48 ساعتونو لپاره د کار ته نه ورځي، خو اوس یې ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دی نه ورځي. د طالبانو حکومت تر اوسه که څه هم د ملګرو ملتونو د دې اعلان په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو استاس څخه پوښتنه کوم چې په افغانستان کې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پایلې به ستاسو په نظر څه وي؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته ملمنې خور ته هم دغسې د ازادي راډیو ټول مینهوالو ته. د ناورین پسې ناورین په افغانستان کې یو داسې یو حالت راغلی چې هیڅ خوشخبری نشته، هر ورځ یو بد خبر خبریږي. خو په دې بد خبر کې هم ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې ملګري ملتونو اداره چې 3000 کارکوونکي په افغانستان کې هم دا اوس برحال درلودله او د طالبانو د خوا څخه داسې کوم اعلامیه ورته خبریږي، نو دوی هیڅ د ځان څخه خبرګون نه ښیي. دا خپل یو ناورین ده. دا د دوی خبرګون خودل دلته ډیر پر حق ځای وو او دلته دوی باید لاس په کار شوی وای، اقدام کړی، ځکه چې دوی دا صلاحیت لري. دوی دا صلاحیت هم لري، دا مسؤلیت هم لري چې دوی باید نه چې خپل کار اشتاب کړی وای، دوی باید خپل غبرګون ښودلی وای او نظام یې دې ته اړ ایستلی وای چې هغوی په دې باندې پوه شوی وای چې مونږ خپل په سر باندې سر لرو. داسې نه ده چې خپل د سره هر څه چې وغواړو هر فرامین مونږ خپره کړو هغه فرامین تطبیقیږي. دا په دې معنا ده چې ملګري ملتونه بیخي افغانستان خپل د بشردوستانه مرستو څخه محروموي، نو د دې څخه داسې معلومیږي او د دې څخه داسې معلومیږي چې د ملګري ملتونو اداره بیخي د افغانستان څخه لاس باسي په ټولو مسایلو کې. لاس ایستل خو یې د حل لاره نه ده چې ته خپل کار شتاپې، نه چې خپل کار نه شتاپې بلکې د نورو د کار کولو دپاره لا چې کوم محدودیتونه ټاکل شوي دي په هغه کې لږ مداخله کولی سي چې مداخله وکړي او راسن دوی دې ته وادار کړي چې تر څو دوی دغه حقونه چې د بشر حقونه د اوس په افغانستان کې تحفظ نه دي، یعنی ښځو ته د ښځو پر مخ مکتبونه پوهنتونونه ټول تعلیمي مراکز بند دي، ورسره د کار فرصت ورڅخه اخیستل شوی ده او هلته یو اقتصادي بحران اوج ته رسېدلی ده. په دې ملګري ملتونه هم پوهیږي، نړیوال ټول هم پوهیږي او افغانان هم پوهیږي او اوسنی نظام هم پوهیږي چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جګړه وه، څلور پنځه لسیزه جګړه روانه وه، ټول خلک خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، ډېر کورنیو کې ځوانان نشته، ډېر کورنیو کې نارینه نشته. اصلا چې هغوی نفقه راوړونکی د کور یو ښځه ده، هغه ښځه که په کور کې کینی نو دغه کورنۍ ته دغه اولادو ته نفقه به د کوم ځای نه راشي، د کوم ځای نه دغه کورنۍ ته مرستې ورسیږي. دا یو ډېره ستره فاجعه ده. دلته زموږ څخه د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې دوی دې ملګري ملتونه لاس په کار شي او اقدام دی وکړي. نور نو کاسه لبرزه سوی ده، نور صبر او حوصله د افغانانو هم تمام ده او د نړیوال هم دې ته باید جدي توجه وکړي، ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده، غبرګون ته سخته اړتیا ده په اوسني حالت کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی همدرد، ستاسو څخه به د اغلی نیازی او د اغلی نظامی د خبرو په تړاو پوښتنه وکم. دوی ویل چې باید غبرګون وښودل سي او په ځانګړې توګه اغلی نیازی یادونه وکړه چې ملګري ملتونه ډیر څه کولای سي د دې پر ځای چې خپلو کارکوونکو ته ووایي چې کار ته مځي. د یادولو وړ ده چې ټاکل سوی ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو شاته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز په اړه بحث وکړي. ستاسو په نظر افغانان به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې غونډې څخه څه تمه لري؟ ښایي څه پرېکړه پکې وسی ستاسو په نظر؟
د غبرګون په ارتباط خو دقیقا دی، نو وخت دی، دا یو وخت نه دی، اوس ډېر ځنډیدلی دی. خو که اوس هم دوی اقدام وکړه یا مثلا پیل وکړه دا به ډېره ښه وي. که نه اوس ووینئ تاسو ملګرو ملتونو دنده څه شی دی؟ بالاخره افغانستان ډېر پخوا له د امنیت شورا دیارلس سوه پنځه ویشتم پرېکړه لیک سره ملحق شوی و، یا یې توافق کړی و، یا یې منلی و او هغې ته یې دوه د عمل پلانونه جوړ کړي وو چې یو یې د 2014 نه تر 2019 پورې و، بیا بل یې د 2019 نه تر 2023 پورې ورته پلان عمل جوړ شو، هغې قطعنامه یا پرېکړه لیک ته او هغه ښه تطبیقېده. او دغه پرېکړه لیک چې ټول د ښځو په څلورو مهمو اصولو باندې یا اساسي حقونو باندې بحث کوو، چې یو یې همدغه د ښځو لاسرسی و رهبری سطحې ته، کار ته، ټولنه کې، او د دوی مثلا هغه محافظت او دا نور اصلونه و چې دغه اصلونه اوس ټول د پښو لاندې شوي دي، نه تطبیقېږي او ښځې ورنه محرومې دي. نو وګورئ نن ولې د ښځو د حقونو نه د یو وسیلې په توګه استفاده کېږي. طالبان غواړي چې د هر سیاسي تعامل دپاره، د هر سیاسي مصلحت دپاره د افغانستان د ښځو موضوع وسیله کړه او هغې نه سوء استفاده وکړه. دا اوس هم کله چې دغه پرېکړه وشوه او ټول خلک ورنه خبر شو، د ښځو ترمنځ دا ګونګسی وي چې طالبان ګواکې غواړي چې
په ملګر ملتونو کې چوکۍ ولري. د دې په خاطر باندې دغه معاملې ته دغه محدودیت وضع کړ. نو نن زه غواړم چې کو امنیت شورا دا ماته نه ده معلومه، دا سخت هم ده چې زه پیشبیني وکړم چې د دوی پریکړه به څه شي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې امنیت شورا به اوس یو ډېر ښه او پر ځای پریکړه کوي چې دا به د تقوی کولو نه وراخوا یو سیاسي ښه اقدام وي چې افغانستان کې د محدودیتونو د وضع کولو مخه ونیسي او یو څه سیاسي فشار ورسره وي. امنیت شورا ډېر صلاحیتونه لري. امنیت شورا کولای شي چې د دې محدودیتونو په غبرګون کې ښه اقدامونه ولري او دغه ته موږ سترګې په لاره یو. ټول امید اوس د افغانستان د خلکو بخصوص د ښځو څه په هیواد کې دننه او څه د هیواد نه بهر د امنیت شورا دغه ناسته ده چې موږ ګورو چې دوی څه پریکړه پکې کوي. متاسفانه زه خپله د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې کارکوونکي وم، تر دغه څو میاشتو مخکې پورې هم ما ته نه خپله کورنۍ په دې د دې نه چې زه د دې ادارې کارکوونکي وم ما سره نه وراهته. ما کولی شو چې مثلا درې څلور نور کورنیو ته خپل خیر ورسوم یا هغوی سره مرسته وکړم په ولایاتو کې، او بل دا چې زما کار ډېر اغیزه درلوده ځکه ما په څلور دېرش ولایتونو کې هغه ښځې په نښه کولې او مرسته م ورسره کوله چې هغوی واقعا د مرستې وړ وي. هغه نهادونه چې د ښځو د خوانه په ولایتونو کې جوړ شوي وو ثبت شوي وو هغو ته موږ هغه تقویه کول، هغوی ته مثلا مرستې کولې، مالي مرستې تر څو هغوی په پښو ودرېږي، ښه فعالیتونه نورو ښځو ته په هغه خپلو ولایتونو کې وړاندې کړه. دا ټول شیان وګورئ څومره د اغېز لاندې کېږي. نو زه فکر کړم چې دا یو وخت دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ښه او پر ځای پریکړه وکړه، ځکه چې اوس افغانستان خلکو ته بل امید نه دی پاتې. هیڅوک د طالبانو سره تاسو پوهیږئ یو استبدادي نظام دی او نشي کولای چې د مبارزې یا مقابلې میدان ته څوک راشي. څوک چې غږ پورته کوي تاسو یې سرنوشت وینئ که ښځه وي که نر، چې هغه د څه برخلیک سره مخ کېږي. یوازینی امید د افغانستان د خلکو د ملګرو ملتونو پریکړې دي او د بین المللي ټولنه ده چې دوی هم لاس په کار شي. کنه ملګرو ملتونه خو موږ ولیدل چې هر وخت په یو مصلحت او په یو تعامل سره دوی متاسفانه طالبان سره مخ کېږي، ځکه دوی هم غوښتي دي چې افغانستان کې پاتې شي او طالبان هم غواړي چې د دوی سره یو تعامل ولري. بلاخره نو دغه تعامل نه وراخو موږ غواړو چې یو څه اقدامات شي د خپل صلاحیتونو نه استفاده وشي.
ډیر مننه آغلی همدرد قلی نیازی، ستاسو څخه پوښتنه وکم. همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې غونډې څخه تاسو څه تمه لرئ؟
اول خو د امنیت شورا دغه غونډه ولې د دروازو شاته د پټو دروازو شاته د پټو پردو شاته کیږي؟ باید علني شوی وای دا غونډه د دوی سره طالبانو سره، ځکه چې یوازنی مرجع د امنیت شورا د سرتاسری شورا ده چې دته د ټولو افغانانو تمه ده چې زمونږ د سرنوشت په اکل څه تصمیم پکې نیول کیږي. باید میډیا تلته اجازه ورکول سوی وای چې میډیا وای په دې جلسه کې تر څو د دوی هغه اساسي خبرې د اساسي خوختنې د ملګری ملتونو څخه خلکو ته واضح شوی وای، نړیوال ته واضح شوی چې د دوی اهداف څه شی ده، دوی څه غواړي چې هر ورځ معاملې کوي، هر ورځ یو نوی اعلامیه خپروي چې بالکل د منلو نه دي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا چې زمونږ غوښتنه د امنیت شورا څخه د ناس څخه څه ده، زمونږ غوښتنه د دې ناس څخه دا ده چې د نه یوازې دا اوس د دغه درو دېرش زره کارمندانو د ملګري ملتونو نارینه او ښځې د دوی په حق دې فیصله وسي، بلکې د هغو ټولو موسساتو مرستندوی موسسات چې په افغانستان کې فعالیت درلود چې خپل کارونه یې په شتاب سره درولي وو د هغوی امپاکټ دې هم تصمیم ونیول سي، او زمن کې د افغان انجونو د مکاتبو د پوهنتونونو په حصه کې دې هم دا هوس بس وسي. اغه یو کس وای خپل کوچنیانه په بازار کې ورپسې دغه خسته و چې وهله او ټکولې ورته ورکول کوم څوک راغی ول ولدا دي څه کوي چې دا خزه وه ول خپل خزه مې د خپل کور مې د خپل کار مې د ول ولې نو وه په کور کې او چې معاملې سره وکي جنجال وکي د باندې څنګه جنجال لري ول د ست چې په کور کې دا په ګیر ناراضي. نو دا طالبان به هم هر وخت امنیت شورا په ګیر بنه ناراضي نه چې په ګیر خپل د ټول مسایل دی په باندې و منځمون خو دغه وخت نه ده، یم خو دا
دغه توقع ده دغه تقاضا ده چې نن دی چې دوی دغه تعذر شوی دي چې ناس ته مجبور شوی دي نو نن دی د ټول شیان په باندې ومني او خپل پوره صلاحیت باندې په باندې ومني.
بله مننه آغلی نیازی. اوریدونکو له بده مرغ از موږ رابطه له آغلی نظامی سره قطع سوی و اوس موږ بیرته دوی د تلیفون له لارې وصل کړی دي. آغلی نظامی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه وه چې د ملګرو ملتونو دغه امنیت شورا چې د افغانستان په اړه باندې کیږي او موضوع به یې دا وي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز او دغه ته غبرګون، پر دې موضوع باندې به خبرې کیږي. تاسو د دې غونډې څخه څه تمه لري؟
د حقیقې دا د موږ ارزیابي د غونډې ته دا چې دا به حتما تاثیر گذاروي او بل اخره د افغانستان وضعیت نه تنها چې د نړۍ هیوادونه بلکې نه تنها افغانستان بلکې د نړۍ هیوادونه هم او سخت نارامه کړي دي او دا وضعیت هیڅ تحمل وړ نه دی. کله چې موږ وینو چې افغانستان په خپل په یو فقر او په یو بدها وضعیت کې بشری قرار لري او هلته بیا هم د بشری کومکونو مخنی ولکی، نو دا هغه مشکل دی چې په دوه باید یقینا چې استراتیجی جلسه ونیول شي، غونډه ونیول شي او د دوه مسلې مشکل باید حل شي. نو دا غونډه دا پیام رسولی شي چې د افغانستان وضعیت ته باید جدي کتنه وشي او دا وضعیت ته باید تغییر ورکړل شي. دا به یو هغه غونډه نه وي چې جدي به په دوه مسله خبر کړي چې باید وضعیت په افغانستان کې تغییر شي. که تغییر نشي نو تاسو وینئ د حسن د داعش مسایل، د داعش فعالیتونه چې په افغانستان کې دي او ځنه نور طبعا نورې ډلې تپلې به هم موجودې وي، خود به خود افغانستان د ناامنۍ او د بې ثباتۍ طرف ته منفي د دوه چې هلته د اقتصادي مسایلو ډېر سخت ناورین دی، د معارف مسله ده او هلته به بیا هم دا د امنیتي لحاظه نه تنها د سیمې هیوادونو ته، د نړۍ هیوادونو ته به هم یو غټ تهدید وي. نو وخت چې نن د دو مسایلو مخه نیوله کې سبب هلته کېدای شي چې هغه تحریک آمیزه یا هغه امنیتی اخلال په حساب باندې چې اخلال اولی شي هغه ډلې هلته حاکمی شي. نو دا غونډه چې چیرې په شورای امنیت کې کومه غونډه نن نیول شوې ده، د ما ارزیابي دا ده چې دا به د افغانستان په نفع باندې تمام شي.
مننه آغلی نظامی. ستاسو څخه بله پوښتنه دغه کوم، تاسو د امنیت خبره هم وکړه. د خوړو نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د مالي سرچینو د کموالي له کبله لازمی مرستې نه دي ترلاسه کړي او که دا مرستې ترلاسه نه کړي په روانه اپریل میاشت کې به ونسي کولای چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. ستاسو په نظر په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې دننه د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو باندې طالبانو دا ډول محدودیتونه زیات شوي دي او بلې خواته نړۍ هم خپل هغه علاقه چې د افغانستان سره درلوده هغه هم پر کمیدو ده او هغه مرستې چې باید وسی هغه هم کمی سوی دي، لکه څنګه چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلی دي، تاسو د پدې اړه باندې څه ویل غواړئ چې نړۍ باید ولې افغانستان ته مرستې زیاتې کړي؟ یو خو دغه چې بشري بحران یادونه تاسو وکړه او بل دغه چې که مرستې زیاتې هم کړي په دلنه داخل کې د حکومت لخوا څخه ځینې محدودیتونه دي، نو دغه ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ما په دوه مسله کې چې یقینا تقاضا ده چې باید مرستې زیاتې شي، اما موږ همیش دغه ورسره په څنګ کړی دی چې کوم مرستې چې افغانستان ته ځي باید هغه شفافیت حقوق موجود وي، هغه حداقل واضح معلوم شي چې چیرې ځي او آیا مستحقینو ته رسي کنه. اوسنی نظام ورته ویو یا هر حکومت ورته ویو چې هر څه ورته خطاب کو خو اوس چې حاکم دی په افغانستان کې او قدرت په لاس کې دی، که چیرې دی دغه رقم چې د میرمنو د کار مخه نیسي او د کومکونو تقاضا هلته زیاتی او نړۍ هم که تاسو خبره نړۍ هم ورسره خپله علاقه کموي. دا خو زه فکر کړم چې په ځای د دو چې د افغانستان د وضع سره علاقه مندي کمه شي، باید جدیت وښودل شي، ځکه هلته هم انسانان پراته دي، هلته هم ماشومان پراته دي، میرمنې دي چې ضرورت لري خوړو ته. د خوړو مسله، د ژوند، د حیات مسله ډیره اړینه ده. نو کله چې په یوه نظام باندې چې راب شو، موږ هغه تیر نظام ته ولې په هغه وخت کې چې ولیدل شول چې طالبان په هو شکل چې باید خلکو سه چلند وکړه، چلند یې نه کړه. په 1300 کې طالب د افغانستان نه لرې شو که نه شو؟ نو کله چې بیرته د سولې پروسه شروع شوله، په دوحه کې خبرې شروع شولې، ټول په دو آماده دوته وو او طالب دوته آماده شول چې د یوې جنګي ډلې نه یوې سیاسي ډلې ته تغییر ورکړل شي. وخت چې د سیاسي ډلې په صفت باندې دی نړۍ وپیژندل، نن هماغه نړۍ چې دی په رسمیت پیژندلی دي د سیاسي ډلې په صفت، هماغه نړۍ په دې باندې فشار هم اچولی شي. دا د حل لاره نه ده چې نړۍ دلته وسووي چې موږ ذاتي علاقه مندي د افغانستان سره نه لرو. دا غلطه ده. دا به صحیح ده رسنۍ که به دی دا خبرې کا، اما افغانستان هغه هیواد دی چې نه تنها د سیمې هیوادونو ته، د نړۍ هیوادونو ته دردسر کېدای شي که هر هیواد د افغانستان په مقابل کې بې تفاوته پاتې شي. د افغانستان د ماشوم ارتباط، د افغانستان د میرمنو ارتباط، د افغانستان د اقتصادي او سیاسي نظامي وضع په ارتباط باندې که دی بې تفاوته پاتې کېږي، افغانستان به د هغه یو اتمی بم وي چې هغه جوړ شوی نه دی، هغه به هغه یو انفجار وي چې موږ په تیرو وختونو کې د افغانستان نه ځنې پیښې ولیدلې. نو نړۍ نشي کېدلی بې تفاوته، نشي پاتې کېدلی. خو یو خبره دلته دغه ده چې نړۍ زه نه پوهیم ولې سلو په افغانستان کې په مخ ځي. د افغانستان په آخر څلوېښتو کالو کې کوم حکومتونه چې جوړ شوي، واضح خبره ده چې هغه د افغانستان د خلکو د بطن نه پورته حکومتونه نه وو. که هغه د افغانستان د خلکو د بطن پورته حکومتونه وو، هغه داسې اسانه نه نړېدل. خو د همدغو نړیوالو لاس وکړ، د سیمې هیوادونو لاس وکړ چې یو نظام به جوړ شي او بیرته به چپه کړي. اوسنی نظام هم نړۍ فشار پرې اچولی شي. هغه قدرتونه چې نن په خپلو کتو کې ځان ابل قدرت بولي، جنگ اصلا د مغو قدرتونو ده چې د افغانستان خلک تباه کړي. نن چې د شورای امنیت غونډه جوړه شوې ده، یو دلیل یې هم دا کېدلی شي چې باید هغه قدرتونه چې په افغانستان کې د اقتصادي لحاظه اوس خو تاسو وینئ چې هغه نظامي جنگونه اوس په اقتصادي جنگونو تبدیلی او اقتصاد طرف ته اړول کی، د اقتصاد سیالي پردیلی. وخت چې د اقتصاد سیالي پردیلی ډیری، افغانستان یو ډیر ښه مسیر دی په آسیا کې د تجارتي کرښه ده. نو په دوی حساب باندې دی باید په دو مسله کې اوس جدي شي، او هغه څه چې دی غاړي ورو ورو په مخ ولاړ شي په افغانستان کې، هغه باید په جدیت مخ ولاړ شي. ځکه چې افغانستان په یو ناورین ته دو تبدیلېدو چې کېدای شي چې هلته خلک به دستي د لوږې مړه شي، منفي د دو چې خلک به د لوږې مړه شي، هلته به هغه امنیتي مسایل تخیل کړي. نو نړۍ دلته بې تفاوته نه شي پاتې کېدای. دی به رسنۍ کې تکراروم، په رسنۍ کې به دی ځانونه بې تفاوت ښیي، اما هغه غونډې چې په هیوادونو کې کېږي، بیا په تېره په شورای امنیت کې کېږي، په ملل متحد کې کېږي، دا هغه پیغام ستوي چې باید جدي نړۍ توجه وکړي دو نقطې ته چې افغانستان د آسیا زړه چې بلل شوی، په سیمه کې چې یو ستراتیژیک هیواد بلل شوی، دا مسایل خیالي نه دي. دا هغه ټول هغه څه دي چې نړۍ ته تکان ورکولی شي. او نن چې نړۍ په کومه معامله، سیاسي معامله باندې اخته ده، په افغانستان کې د افغانستان د اوسني نظام سره، باید هغه معاملې خپل ذاتي یو طرفه کړو. زه فکر کوم دلته دی هم دواړه طرفه امتیاز ته ناست دي، او کله چې دی خپلو امتیازاتو ته فکر کا که د سیمې هیوادونه دي که د نړۍ هیوادونه یا اوسنی نظام دی، نو دلته خلک د افغانستان قربان کی. دا د ملګرو ملتونو د شورای امنیت مسؤلیت دی چې په جدي توګه دلته مداخله وکړه، او مداخله یې همدغه ده چې دی نننۍ غونډه نیولې ده، په دو کې به نن دی دا فیصله کا چې په کومه لاره دی اختیار کا چې افغانستان په دغه وضعیت کې چې دی هغه هیوادونه چې هلته د اقتصادي لحاظ او د نظامي لحاظ هغه خپل منافع پلیتي، هغه څه رقم دو ته مجبور کی چې باید د اوسنی نظام باید په افغانستان کې، د اوسنی وضعیت باید په افغانستان کې تغییر وکړي.
مننه ډیره اغلی نظامی. اغلی همدرد ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ملګرو ملتونو د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشری مرستو په خاطر د 4.6 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده، او له نړیوالو څخه یې غوښتي دي چې دوی ته دغه مرستې ورکړي تر څو په افغانستان کې وویشل سي او هغو اړمنو کسانو ته دا مرستې ورسیږي چې د بشري بحران سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو چارواکو چې په هغه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد هم شامله ده، دوی د طالبانو دغه پریکړه غندلې چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکونکو ته ویل دي چې دوی نور دلته کار نسی کولای. طالبانو مخکې هغه مهال چې له نړیوالو سره خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر بهیر باندې د دوی سره موافقه کړې وې، هغه مهال دوی ورسره منلې و چې په افغانستان کې به د ښځو حقونه خوندي وي، او حتی طالبانو دا هم ویلي وو چې د ښځې به د دوی په حکومت کې وزیران لا جوړېدای سي، خو اوس دا ډول ونسول. ستاسو په نظر څه لامل سو چې طالبان پر خپل خبره ونه درېدل؟
تاسو ته معلومه ده چې د دوه د مغه تعهدات نه راپدې خو یا توافق نامې نه راپدې خو کوم وعده کوم کوم پریکړې څه چې شوي دي هغې وته هم دوی عمل نه دی کړی، هغې ته وفادار نه دي پاتې شوي، په هغې نه دي ولاړ، او هغه ټولې د پښو لاندې شوي دي. همدغه رنګ دغه پریکړه هم د طالبان د افغانستان د خلکو د ژوند، د افغانستان د خلکو د حقونو، د افغانستان د خلکو د هوساینې په ارتباط هیڅ کوم تشویش نه لري. دا اوس ټولو خلکو ته معلومه ده څه شی چې دوی ته د دوی سیاسي تعامل ته ګټه ورسوي. دوی هغې ته ډېر ارجحیت ورکوي او هغې ته ډېر لومړیتوب ورکوي. نو دغه پریکړه چې اوس هم وشوه دا باید ملګرو ملتونو د پخوانه په دې باندې باید باوري وای چې کله د افغانستان د نجونو په مخ د مکتب یا د ښوونځیو دروازې بندې شوي، دوی باید پوه شوي وای چې یو ورځ به دوی سره په تعامل کې هم کیدای شي دغسې یو پریکړه وشي. نو دا اوس یو څه ناوخته دی اقدام کړه، خو په دغه اقدام کې هم ډېره ضروري خبره ده چې دوی ته نه د خپلو کارمندانو د کار کولو په ارتباط یا دې محدودیت په ارتباط پریکړه ونه کړي، لکه څنګه چې آغلی نیازی وویل، لکه څنګه چې آغلی نظامی ورته اشاره وکړه. زمونږ غوښتنه دا ده چې پندغه ناسته کې دوی د افغانستان د خلکو او بخصوص د افغانستان د ښځو هغه اساسي حقونو او ستونزو ته باید ورباندې بحث وشي او پریکړې وشي، کوم چې ټول د افغانستان خلک او د افغانستان راتلونکی د خان سره مخ کړی دی. د نجونو نن ورځ د مکتب نه تاګ یا د اساسي حق ته نه لاسرسی د افغانستان راتلونکی سل په سله د خندونو سره مخ کولای شي. دغه اوس خلک په دې فکر دي چې لکه 15 کاله مخکې د دوی په هغه دوره کې چې موږ ښځې متضررې شو، هغه هم تر اوسه پورې نه دي جبران کړی هغه صدمه چې موږ ولیده. نو اوس هم داسې یو کړنې نه دي چې نن وشوي او نن یې ضرر او خلاص شوي. دا د افغانستان راتلونکي ته ډېر بدې پایلې لرلی شي. په همدې خاطر باندې زموږ تاکید دا دی چې باید ښې پریکړې وشي. او بل دا چې تاسو خپله هم ورته اشاره وکړه چې تعهد داسې شوی و چې دغه مرستې به کېږي، او دا به د همدغې کارمندانو بخصوص ښځینه کولی شي چې په ولایاتو کې، په هر ولایت کې، په هره سیمه کې هغه متضررې کورنۍ، هغه متضررې ښځې. تاسو پوهیږئ چې اوس د افغانستان څومره کورنۍ دي چې ښځې بې سرپرسته دي. په دې جنګ کې میلیونونه کسان قرباني شو. د دوی تر شا خو د هر قرباني کس تر شا یو مېرمن وه، متاسفانه چې اوس هغه احتیاج او هغه بې سرپرسته په کورنۍ کې پاتې ده. زه نه پوهېږم چې دغه حاکمه ډله ولې د افغانستان د بېوزله خلکو او کورنیو په ارتباط د مسؤلیت احساس نه کوي، د دوی پر ځای چې د هغه قرباني کورنۍ لا هم قرباني کوي، لا هم د دوی نه څه استفاده کېږي، د دوی د حقونو نه. زه نه پوهېږم دغه هېواد کومې خواته دوی روان کړی دی. کله یعنی سړی بیخي د هر څه نه یو قسم نا امیده شي چې خدایه اوس چا ته مخ ور واړی. مسؤوله ډله خو تاسو یاستئ، د افغانستان د خلکو په ارتباط تاسو څه وخت د مسؤلیت احساس کوئ؟ د حاکمیت یا د حاکم نظام معنا دا نه ده چې خلک وځورئ، خلک د ژوند نه بېزاره کړئ، خلکو ته ستونزې جوړې کړئ. لویترین مسؤلیت د دوی دا دی چې دوی خلکو ته سہولتونه را برابر کړي، د دوی مشکلات رفع شي، د ستونزې حل شي، هر شي ته لاسرسی ډېر شي ورځ ورځې، مګر نه پوهېږم موږ کومې خواته روان یو.
مننه آغلی همدرد. آغلی نیازی ستاس څخه هم یو پښتنه داده چې په داسې حال کې چې طالبانو له نړیوالو سره منلې و چې د ښځو حقونه به پر ځای وي، خو اوس لیدل کېږي چې حتی د هغو نړیوالو ادارو کارکوونکو ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. ستاسو په نظر څه لامل سو چې دا وضعیت رامنځته سو؟
لکه څرنګه چې خورکۍ مورته اشاره وکړله چې طالبان خپل پر یو تعهد باندې هم وفا نه ده کړی، کوم تعهدات چې دوی په دوحه کې کړی و د امریکا سره په تړون باندې، د سولې په تړون کې، نو د دې تعهداتو څخه د دوی د تعهداتو څخه څه اخیسته وسی که یو کې دوی وفا کړی وای، موږ به ویلي وای چې په ټولو کې وفا وکړله، یا وفا کېږي یا مو یو تمه ورته پیدا کېدله. اصلا هغوی خپل په یو تعهد هم نه دي درېدلي چې د شروع څخه چې امریکا پر دې باندې ټینګار کوله چې ښځو ته باید حقونه ورکړي او ښځې باید د کار حق ولري، او هغوی هم په تعهد کې ورته ویلي چې حتی موږ په وزیرانو کې ښځې رامو، هغه د پخو ټولو میډیا کې دغه خبرې به خپرې وي چې دا د پخوا طالبان نه دي، اوس تعلیم یافته خلک دي، دنیا دیده خلک دي، په دوی کې اوس هغه تیر دوره نه ده، توره دوره، اوس طالبان هم تغییر کړی ده، دا هر څه منلې ده، هغه د دوحې په تړون کې خوشبیني خلکو ورته ښودله، په دغه خاطر چې دغومره ویره او وحشت هم د خلکو په زړونو کې و، دغونه هم بېرته یو ډول امیدواري هم د خلکو په زړونو کې و چې دغه د دوی دغه ناستې سیاسي ناستې او دا هر څه یې ولیدله چې زه هغه د دوی د یو جنګي ډلې څخه دوی راغله، یو سیاسي مخالف ډلې ته واوښتله، نو امیدواري ډېره وه ورته، خو متاسفانه چې دوی خپل په یو تعهد باندې هم ژمن نه دي پاتې سوي. موږ نه پوهېږو چې کوم تعهد باندې دوی د امریکا سره ژمن پاتې سوي دي چې امریکا تر اوسه هم نه لاس په کار کېږي، اقدام کولو ته علني اقدام کولو ته میدان ته نه حاضرېږي، چې کوم تعهد هغه شاید د امریکا کوم سیاسي ګټې چې دا موږ ملګري ملتونو ته هم چې موږ ټولې فعالې مېرمنې کوم پرېکړه لیک راواستوله پکښې کې ذکر مو کړله، اروپایي اتحادیې ته مو هم چې واستوله دا ټکی مو پکښې کې ذکر کړله چې افغانستان که خپل د موقعیت څخه چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري، د دغه موقعیت دغه استراتیژیکي موقعیت دی که د دغه قطبینو تر مابین چې د ابر قدرتونه چې اوس خپل په شاخ په شاخ سوي دي او افغانستان څخه استفاده کوي، که دا د دوی د استفادې وړ ګرځېدلی سي، دا د دوی د ټولو حتی د منطقې په سطح د ټولو د ټول جهان دپاره د یو د اور یو بصر کې هم کېدلی سي، کېدای سي چې تاسې د دغه اور څخه دامنګیره سئ، نو فلهذا تاسې مجبوره یاستئ چې لاس په کار سئ او اقدام وکړئ. دا چې اقدام نه کېږي دا هم د تشویش وړ خبره ده چې علني اقدام موږ نه وینو، او دا چې طالبانو خپل پر تعهد باندې وفا نه ده کړې دا کومه نوې خبره نه ده، ځکه چې هغوی پر یو تعهد باندې هم تر هغه ځایه پورې چې موږ تاسې د تعهداتو څخه آګایو په یوې هم وفا نه ده کړې، وایي ما خپل په زور اخیستی، هغه هېڅ نه وایي چې ما د سولې په تړون باندې زه راغلی ما دلته ما سره یو تړون شوی و، ماته تسلیمي راکړله، هغه وایي ما خپل په زور اخیستی، زه جنګېدلی، ما شهید ورکړی، قرباني مې ورکړی، راغلی حکومت مې اخیستی، ترلاسه کړی، زه خپل په خوښه باندې حکومت کوم.
مننه آغلی نیازی. آغلی نظامی، ستاسو څخه مې دا پوښتنه ده چې د یوناما مرستیال رامز ال اکبروف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو دغه اداره چې ده دا هڅه کوي چې د نړیوالو څخه د افغانستان لپاره بس پنی راټولې کړي او د مرستې دپاره پیسې راټولې کړي، خو دغه د طالبانو بندیز به دا هڅې د هلې ځلې له خنډ سره مخ مخکړي. تاسو په څه باور یاست چې آیا د ښاغلي اکبروف دغه اندیښنه پر ځای ده؟
یقینا کله چې هغه چلند چې د ملګرو ملتو د کارمندانو سکی د پیام وزیر سیوی چې نو هغه هیوادونه چې پیساب دینه تقاضا د مرستې کی واضح خبره ده چې دی به خپل مرست په دوه خاطر وزندې وی چې اول به په دوه باندې دی واضح د خبر او کچ د مرست خینو چاته ورکول کی د چپ ذریعہ ورکول کی څه رقم کی چلته هدا قلم امیرمنو ته اجازه نور کول کی د کار یقینا د مرست سره د کمی مخه سل په سل کې د قناعت نشو ورکول هغه هیوادونه چې غواړي مرسته وکا ملګر ملتونه ته وی چې د خپل کارمندان حداقل چې د خلاف د منشور د ملل متحد دی دا عمل چې څوک د ملګر ملتونو کارمندان د کار تپرینګ دی او مخه ونیسی دا په منشور کې وزیر غلی چې څوک مخه نشي نیولی اما د تا مخه هلته نیول کی پس زه د خپل هیواد د مالیاتونه پیسې زه ټولومه هغه پیسې د مرستې په توګه غواړم د دو هیواد سره وکړم نو دا به څه رقم د مرستې ورسي تاسو چې حداقل په خپلو کارمندانو حاکمیت نشي یا حاکم کېدلی نشي اختیار یې نه لري تاسو ته حکم درکول کی یا فرمان ورکول کی چې نفر وداری نه پرېږدي چې داخل شي دفترونو ته نو دا سل په سل کې په مرسته باندې ډېر غټ تاثیر لري که دا هغه نننۍ غونډه د امنیت شورا جدی غونډه نه وي او یو مثبت پیام یعنی یو جدي پیام ونه لري نو واضح خبره ده چې د افغانستان ناورین به نورم خطرناک وي او دا به بیا نو زه فکر کوم چې هیڅ ته به د زغملو وړ نه وي په دو مانا چې زه فکر کوم که دا د زغملو مسله چې موږ دلته یادی وو هغه په دو مانا چې د دې په خپل مشکل ایجادي د سیمه هیوادونو ته د نړۍ هیوادونو ته نو دوه په خاطر باندې دی باید جدي دوه مسلې ته توجه وکړي او د نننې غونډه کې باید جدي په دوه فیصله وشي چې څه رقم د دوه مخنی ولا شي چې کومکونه باید خلکو ته ورسي او میرمنې باید حتما په کارونو کې بیرته خپلو کارونو ته ولاړ شي او ځکه چې بیا د سیم هغه هیوادونه چې غواړي کومک وکړه هغه کومک کړلی شي او که دلته یو جدي پیام ونه لري او یو جدي کار ونه شي زه فکر نه کړم چې دا به بیا نه به هغه هیوادونه دلته کومک وکړه چې نن ورځې کومکونه کړل هم مستحقینو ته رسېدل یا نه رسېدل په غوښ هم شفافیت یې هېڅ واضح نه دی هېڅ نه دي تشریح شوي چې دا چیرې توضیح کیږي تروسه پورې کاغه پیسې افغانستان ته تللی که کومکونه تللی دي ډېر شفافه نه وو چې ټولو په همدغو مسله باندې څو څو وارې نیوکې هم وشوې او پس دو به دا ډېر واضح پیام ورسوي چې دا مرستې چاته نه رسي او هغه هیوادونه چې غواړي مرستې وکړه هغه همستې پس دو مرستې نه غواړي چې وي کنه خبر د بیخي دقیقه ده
ډیره مننه آغلی نظامی د نور بس تخ پرونی وخت هم پای ته رسیږي د روبینا همدرد عادله بهرام نظامی او قمر نیازی درو واړو ملمنو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړه او خپل قیمتي وخت یې مشترک کړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو پر خدای مو سپارم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
لگ نور پا قرار شم نزدگی ندی سنگونم دیریا دونا سر پرلی پرسی نکی پد رنگونم دو تن لحر لویشتی نفرتونم او جنگونم کوا خراغی شازل مو نور بخلاص شلا غمو مرور با بیا پخلا کلو پسندرو بنغمو دگو درد چینا
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگران زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس در اکرو چی دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کی غم آد آسمان پا غم دے پوہن کرو وز دیر لری دو مکان زندگی دی رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو پر ہرونو نمو یا رکھی گی پزولنو کے بندوانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دی رہو
زنه فلم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چی دومره لیری ځای لار چې دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.